درنو اوریدونکو السلام علیکم یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاری لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې وه وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داد سی په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دی نور د فشار اپشن نه کاری بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شاغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دې په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتوي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بې ویزې پاسپورټ درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کېږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لک مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف ترڅنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو 100 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همداراز د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یوه ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ناتو سرمشر د جرمني وی ورسپانی ویلت ام سونټاک ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نشي د توجیه کولو لپاره دروغی پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بندې. د رواني حوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت 15% ولوېد او یو ورځ وروسته د لویدیځ والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار یکشنبه د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګېدلې دي. سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په خول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوي توغندي بالستیک دي او له بهرني هیواده وشتل شوي دي. د کردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګېدلې دي. زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14 وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت کې یو نفر ته 100 کیلو ګرام اوړه او 3.5 کیلو غوړي او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکراین ولسمشر وایي روسان به کیف ته ننوځي. خود اوکراین خلک به هیڅ کله خپل نشي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او همې مطالب او خبرونه لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پاته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت داسې بهرنی تګلاره غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. ښاغلی متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دي د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ترکیه کې په یوه غونډه کې وکړې. تفصیلي نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلې هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
ښاغلی متقی دغه راز ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست یې غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبي آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې وړم ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ویلي چې له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دي. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډېر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون 13 بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر مهمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
امروز ته کومک های بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو 13 بسته چې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو کابل ته ورسیده. د ښاغلي مومن په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نقدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515,600,000 ډالرو ته رسېږي. دغه نقد مرسته د افغانستان له مرکزي بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د دغو مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانټوایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانټویګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خوېدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 3.5 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده 6 میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوختي چې خپل سیمې ته غزیدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کوي. په دې پروژو کې 45 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې دشتې 10 قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو او سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په معاصرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریمه اساسي موخه چې په معاصرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نورو ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
اقتصاد پونځي نه فارغېږي، په دې لټه کې یي چې ځان د لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته، هلته د خپله عریضه وړاندې کړي او په دې تمه دې واوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پوهنتون کې دغه ډول سره برنامې دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پوهنتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پوهنځي زده کړیالان خوښول چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي.
Azadi Radio. د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولي او امنیت سترګواښ بولي. هغه ډله چې په وروستیو کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړي برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکي هم د داعش ګواښ جدي بولي او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګه د مارچ په څلورمه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 46 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمې یوسفزي ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکي عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالی د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه زرګونه روسیې او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زیلنسکی وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین حال کې د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 13 پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بیګنا خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترمو باریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي وو چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو، ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغي رضاکاران دي چې تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمېر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې د خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی، ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي، ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لوډ سپیکرونو لارې خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په عامه روغتیا ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنې شروع شوی دی. د دې پاره که د ټول چې د دې ګټه یو کو څخه کمپاین نوم باندې دی، کله چې موږ ته شوام خلک په دې باندې نه پوهېږي د شری او بل د پولیو دی. دا د پیلو موږ ته وایي چې د پاتې د پاره د ماشوم نو دا دوه سره په بل کې دین چې راته رسولور ورفاری کې دراوت را چې نه ورته په دې مرکز ترنکوټ په دوه کې جریان لري.
محمدی زیته وی چې دا کمپاین به د ازل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي، یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور غسی موتور کلایسي چې خلک په خښته ډیر راستوګنه کوي. دا په داسيال کې د چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دېرشو پورې په شری ناروغۍ اخته ماشومان وروړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیره او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عارضې او لیکونه یې ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغۍ د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي، خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې ترسره سوي وای. دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دوی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور ترسره سي. د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم یې حیدر دی. شریش کله نیولې بیا د شفانی د انتقالي حالت ځینې ماشومان ایستوي چې کله بیا د پچ په مرض باندې مختصي وي. بل اخر د دغه شری د ناروغي له امله خپل ژوند هم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوسه. خو خوشاله خو ډیر ورځې هڅه کوي چې دغه شری د ناروغي د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای شي چې هغه ماشومان چې پچ وخلي یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوترته به یو اسانی دی چې هغه خويندې یا هغه مېږي چې مثلا نسی کولای لاسرسي شفانی هغه ولایتي روغتونونو ته لري یو دا غو وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بده غشیر د روغی څخه د مشمان د تلو تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسینګ دا کمپاین شروع سوی د جسمه ډیر خوشحالي، ځکه چې د شری ناروغي وځ به خې ډیر سوی ده. نو کچيري دا اوس خو دې کو په مسجد په مسجد ګرځي، نو د دې دا کار یو کار و کی چې کور په کور وګرځي، نو د ټولو دا به تر ده چې کور په کور وګرځي. نو
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې ورسي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې له واکسینونو به برخې پاتې نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی. په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي تر څو یو سمسور، زرغون او ښکلی چاپېریال ولري. په دې اړه هم راپور لرو.
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نخالشانی است.
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دا یوازې د حکومتونو دنده نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي، نر ښځې، واړه او زاړه، ایمانی، افغاني او وطني وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي. هر سړی چې هر چیرې وس رسیږي یو نیالګی د کښېنوي.
د
کټ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملي ورځ ده. د دولت تر څنګ دې ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دې ونډه واخلي او دا دې یو فرهنګ جوړ کړي تر څو زموږ هیواد زرغون شي.
ښاغلی شعیب زیاتوي نه یوازې دا چې هر کس یو نیالګی کښېنوي، بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي. دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاشتې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه. په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ریاستونو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي تر څو یو زرغون او ښکلی چاپېریال ولري. حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپېریال ساتنې ریاست سرپرستی. نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ، د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي.
دا کمپاین ثقافت اسلامی د ساحې نه شروع او مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ولسوالۍ پورې به دوام لري. د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی. ټول عامل منفع ځایونه، مکاتب، مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي.
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه، بلکې د ټولنې هر کس مسؤول دی تر څو د چاپېریال ساتنې په اړه ایماني، وجداني او وطني دنده ادا کړي. ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنوو، د هغې ساتنه او پالنه وکړو، نو موږ به یو سمسور، ښکلی او زرغون چاپېریال ولرو چې سمسور، ښکلی او زرغون چاپېریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي، د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو، خو د جګړو، ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده.
برهار ولسوالی د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورونه دا مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته داسې وویلي چې مونږ ته شپږ دسکاټه راکړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توضیح کړي. په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري. ته داسې ووایه چې شپږ دسکاټونه به د اتو سوه کورنۍ له طرفه ورسوي. نو مونږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي. په دې باندې غور وکړي. مونږ دا غوښتنه کوو تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي. مونږ وایو چې امارات راغله، انشاءالله کار به وشي، خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي. امارات چې راغله په مونږ باندې هلته وتړله. وسلام.
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه، زابل ته پیغام پیژدم. مې نویب دی دغه کوم مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي، یا په شناخت ویشل کېږي، د قوم له لحاظه ویشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې ویشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي چې هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. نو دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي. سلام. السلام علیکم. دا ځاخی راډیو ته وروره مرده دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت وي، هغه که په فقهي کتابو کې وي او که په عربي کې وي او که داسې په نورو محاکمو کې وغیره، دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسې د لارې باید موږ ته وظیفه ملاو شي. د هلمند ولایاتو ته موږ خبره درسره کوو. بیا که چېرې موږ سره تاسو مرکه غواړئ، بیا په هغه وخت کې موږ کېدلی شو چې نوم هم درته مشخص کړو. السلام.